دوی بجی شوی. السلام علیکم، احمد شبریم هرکلی مکوم. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو جو بایدن او ډونالډ ترامپ ترمنځ د مناظرې یوه مسأله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو وه. تیره شپه د مناظرې پر مهال پخواني جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ولسمشر بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په تړاو په بې غورۍ او ناکامۍ تورن کړ. ترامپ وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناکه شیبې وې. جمهور رئیس بایدن بیا دا تورونه بې ځایه وبلل او ویې ویل چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤول دی. په دې مناظره کې چې شاوخوا 90 دقیقې وه، دواړو کاندیدانو له سر تر پایه پر یو بل کلک نیوکې وکړې او په پیل کې دوی روغبړ هم سره ونه کړ. په دې مناظره کې د یو شمېر نورو بهرنیو موضوعاتو تر څنګ تر ډېره د امریکا پر کورنیو مسایلو بحث وشو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې د باران، تیزو بادونو او د سیلونو د راوتلو اټکل کوي. د هوا پیژندنې ریاست پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د سالنګونو په شمول په پروان، بغلان، کابل، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، سمنګان، میدان وردګ، پکتیا، بامیان او لوګر ولایتونو کې د بادونو، باران او سیلونو احتمال شته. د خبر پاڼې پر اساس د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 15 تر 35 ملي مترو او دغه راز د بادونو د سرعت کچه په بیلابیلو برخو کې په ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې اټکل شوې ده. په ایران کې د جمهوری ریاست انتخابات نن سهار پیل شول. په یوه هوایي پیښه کې د می په 19 د پخواني جمهور رئیس ابراهیم رئیسی تر مړینې وروسته په ایران کې له وخت مخکې انتخابات ترسره کیږي. د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره څلور کاندیدات سره سیالي کوي چې دغه ټول کسان د ایران د نظام لخوا تایید شوي دي. اټکل کیږي چې په انتخاباتو کې به د ایران د خلکو د ګډون کچه ټیټوي او شاوخوا 50% خلک به په انتخاباتو کې برخه واخلي. په ایران کې د جمهوري ریاست ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې د سیاسي بندیانو په ګډون د رژیم یو شمېر مخالفانو د بایکاټ غږ کړی او ویلي دي چې دا ټاکنې به د ایران د سیاسي وضعیت د بدلون سبب نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت په چارواکي هم د چهارشنبې پر ورځ ویل چې متحده ایالات ته منل لري چې په امریکا کې د جمهوری ریاست انتخابات آزادانه او عادلانه وي. اسرائیلی چارواکي وایي چې 18 کسانو ته اجازه ورکړه چې له غزې ترانګ مصر ته ولاړ شي. په دوی کې 19 ناروغان او ټپي ماشومان دي او نور له هغوی سره مل کسان. دا له نږدې 2 میاشتو راهیسې لومړۍ ډله ده چې پرون د درملنې لپاره له غزې بهر ته ولاړه. د می په لومړیو کې اسرائیلي ځواکونو له غزې څخه د وتلو دغه یوازینۍ پاته لار هم ونیوله. د نږدې 9 میاشتو راهیسې د غزې جګړې روغتیایي سکتور ویجاړ کړی او اکثر روغتونونه په دې ترانګه کې تړل شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي په زرګونو کسان د عاجلو روغتیایي پیښو له امله بهر ته تګ ته اړتیا لري. ټاکل شوی ده چې سبا د کرکټ د شلو ورنو نړیوال جام پای لوبه د جنوبي افریقا او هند ترمنځ وشي. په نیمه پای لوبه کې جنوبي افریقا د افغانستان لوبډلې ته او هند د انګلستان لوبډلې ته ماته ورکړه. دا لوبې د شلو لوبډلو ترمنځ د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز په کوربتوب پیل شوې چې پای لوبه به سبا په ویسټ انډیز کې وشي. د اروپا د فوټبال د اتلولیو دوهم پړاو لوبې سبا پیل شي. لومړۍ لوبه د کابل په وخت ماښام 8:30 د سویس او ایټالیا ترمنځ ده. دوهمه لوبه د کابل په وخت د شپې په 11:30 د کوربه هیواد جرمني او ډنمارک ترمنځ پیل شي. دوهم پړاو ته 14 لوبډلې وتلې دي. دا لوبې د 14 هیوادونو د ملي ټیمونو ترمنځ د جون په 14 په جرمني کې پیل شوې چې د جولای په 14 به پای لوبه ترسره شي. د بی وړاندوینې له مخې چې د بی بی سي سپورت ویب پاڼه خبره کړې ده، اسپانیا 20% چانس لري چې د اروپایي لوبو اتل شي، ورپسې هالند 15% او په هغه پسې انګلستان 20% د اتلولۍ د خپلولو وړ بلل شوي دي.
آزادی پسپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم پر خبرونه که مو هر کلی کوم. د دوحې لغوندې افغانان سهیلی او تامین لري. د طالبان یو شمېر مخالفو سیاسي ډلو د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې لغوندې وروسته په خبره کړي بیان کې د دوحې غونډه یو اړخیزه او د طالبانو په خوښه وبلله. طالبانو ویلي دي چې دوی خپل اجنډا له ملګرو ملتونو سره د دې غونډې په ارتباط شریکه کړې ده. ټاکل شوی چې د اکشن بی پروس د ملګرو ملتونو په کوربه توپ په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره دوه ورځنی غونډه پیل شي. په دې غونډه کې به دا غو هیوادونه استازي برخه واخلي چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي لري او همداراز به د یو شمېر نورو هیوادونو پلاوی هم پکې ګډون وکړي چې له دې موضوع سره دلچسپي لري. ملګرو ملتونو د دې غونډې هدف د یو باثبات افغانستان ترلاسه کول بللی دي چې له خپلو ګاونډیو او نړیوالې ټولنې سره ښه اړیکې ولري او د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق پکې خوندي شي. د یوناما مشر روزا اوتنبایووا ویلي دي چې د دوحې غونډه د نړیوالې ټولنې او طالبانو لپاره د نظر د تبادلې ښه فرصت دی، خو پر دې غونډه د افغانستان د ښځو او مدني ټولنو د ګڼو استازو له لورې دا انتقاد شوی دی چې ولې په دې غونډه کې دوی ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل، د سیاسي چارو کتونکي خالد پښتون او د سیاسي چارو کتونکي مینګل څمکني ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. اغلی کړوخیل، کلمړی له تاسو واورم د دروزا او تنبایووا د دې خبرې په باره کې ستاسو نظر څه دی چې په دو اصلي او رسمي غونډو کې چې د اکشن بی او دوشن بی پروژو دي د مدني ټولنې او افغان ښځو استازي برخه نه اخلي؟
سلامونه ساسو ته محترم میلمنو ته او زرن کاتې پر پروګرام محترم اوریدونکو کتونکو ته. ښه، په هر صورت د دې ملل متحد چې کومه اجنډا د طالبانو په خوښه باندې تعیین کړې، معلوم ده امرمند اوتنبایا د دغه یو مامور ده او مجبور ده چې د یو ان له دریس څخه هغه حمایت وکړي. او هغه هم دا چې مثلا افغان امرمند ته یا نور افغانان ته حق د ګډون نه ورکول شوی، هو هم دا رنګه د بشر د حقونو مسایل په دې ناس کې نه مطرح کیږي. هغه غواړي چې هغه توجیه هم کی او وایي چې کا ذهنیتونه آماده نه دي، دیل مختلف ژوند تجربه کړی ده، دا وخت نیسي تر څو پورې چې هغه مسایل چې افغانانو لپاره مهم دي نو هغه لپاره نو مهم هم دا ده چې اول داسې مسایلو کې له طالبان سره خبرې پرې وشي چې دوی فکر کوي چې تر څو پورې طالبان دوحې ته بوزي. اما په هر سره په دې باندې بیا خبرې وکړو چې آیا واقعا داسې ناسته یا د اجنډا بدلول یا د افغانانو نشتون یا د طالبان طرف ته شرط ایښودل وخت کم ده د افغانستان د طالبان یا د ولس په ګټه ده او که نه ده؟
مننه اغلی کړوخیل. پښتون صاحب، تاسو د ویانا په غونډه کې برخه اخیستې وه او هلته د غونډې په وروستیو کې چې کومه اعلامیه خپره شوه، په حقیقت کې له دې غونډې سره مخالفت څرګند شو. که یو څه نورې توضیح کړي د مخالفت علت څه دی؟
اول تاسو ته ستاسو محترمو اوریدونکو ته در رده کومی سلامونه و احترامات. بله، و د ویانا غونډه په حقیقت کې د دوحې په داسې حال کې دایره سوله چې د دوحې د غونډې سره تقریبا همزمانه یا یوه هفته وروسته د دوحې غونډه دایریږي. نو د دې غونډې موجودیت، فیصلې او د خبرې واقعا د دوحې د غونډې د وضاحت لپاره یو ډېر ښه فرصت و. په دې غونډې کې زموږ د نورو مسایلو وسنته چې په افغانستان کې د دوحې توافقات ټول نقض شوي دي، په افغانستان کې یو طرفه حکومت چې د ټولو افغانستان خلک د ټولو حقوقو څخه خپل محرومه دي، ښځې پر کوروناستي د مکتبو څخه محرومه دي، حقوق بشر نقض شوی دي، او د دوحې ټول هغه دا مشمول حکومت توافقات چې په دوی سره امضا کړي دي هغه د پښو لاندې شوي دي. نو طبیعي ده چې د ویانا جلسه د دوحې د خبرو او د دوحې د جلسې مخالفت په داسې حالت کې اعلان کړي چې په دوحه کې نه د ښځو نمایندګان شته، نه د حقوق بشر نمایندګان شته، او نه د مدني ټولنو او د افغانستان د آزادو قومونو نمایندګان هلته شته. دا یو طرفه غونډه ده، دا فقط او فقط یوازې د طالبانو په ګټه ده، نو د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ داسې یو مثبت پیغام نه لري.
پښتون صاحب، د دوحې په تیرو دوو غونډو کې د افغانستان د مدني ټولنو استازو برخه اخیستې وه، د ښځو استازو هم برخه اخیستې وه، کېدای شي یو څوک ووایي چې هغو غونډو څه ګټه وکړله چې په هغو کې طالبان نه وو؟
او طبیعي ده چې طالبان که څوک دعوت هم کوي، اول خدا چې نجې سوي دا خو رښتیاګو هم یو نقص و، یو سکتګي وه په ټولو غونډو کې. خو طالب داسې یو عادت او خوی لري چې موږ تاسې د تیرو دیرشو کالو سه چې کومه تجربه لرو، طالب نه خپله څو په غونډه کې پرېږدي، نه دی د چا غونډې ته ځي. وخت چې دی دعوت هم سي نه ځي او ایسم نه اخلي، او که احیانا ایسه واخلي نه ده سره دا همیشه بیره موجوده چې ما به ښځې انتقاد وکړي، حقوق بشر انتقاد برباني وسی نور انتقادونه برباني وسی د همدغه علت په خاطر باندې دوی نوی غونډه کې اشراقي نبل چوکپل غونډي تور غواړي پس همدا دلیل دی دوی همیشه کته چې وګوري په چیرو دېرش کالو کې که په اوله دوره کې وو که په دې دوره کې وو دوی د سیاسي محفل د سیاسي تعاملاتو څخه ځان محرومه کړی دي.
مننه پښتون صاحب. اغلی کړوخیل د ښځو د اساسو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وویل چې د دوی د غونډې په درېمه به د افغانانو د مدني ټولنې او د ښځو استازي په یو بل غونډه کې برخه واخلي چې همدغه کسان چې دوی د غونډې ته وربللې دي چې شاوخوا دیرش کسان دي یا د دیرشو پلاوی دي له دوی سره به د افغانستان د ښځو او مدني ټولنو استازي کښېني او خبرې به وکړي. دې غونډې ته تاسو په څه سترګه ګوري؟
دا هغه ابتکار ده چې لوستغنه چې د ښځو ټلیفونه یا نور بنګالي سازمانونه په دوی باندې سخته نیوکه وکړله د دې لپاره چې د هغوی غوښتنو ته جواب ویلي یا نسبتا د هغوی رضایت یې لاسته راوړلی. نو دوی غواړي چې داسې یوه ناسته وروسته له اصلي مجلسه دایره کړي. زه فکر کوم هغه یو متل لرو په دري کې وایي خینې باد از اید دا خینه باید از اید خاله ایست نخواه ده چه کم از کم پده این بحث باشه چه سمره ده تیره شوه ناس ده گرد دلوده لکه نه ده دلوده لکه اما ده بخواه و چه ده شان که ناس ده مخیل دغنه چه ده دوهی ناس ده وشه که پا دوهی پا ناس ده که نخبره ول کم از کم مخیل دوی سر ده مدرس ده کرده اینه دوی خبر و غوختن اندیخنو ده غوط نیوانه یا با لغه مثلا ده دوهی ناس ده فلوسه و یا که بپاره که مرمان و گردونم نتلو ده کم از کم در اگله و شکوه بر رفع و چه گویا دوی خبری هم ده شوی دوی دوی خبری پا نظر که نیوانه او دوی ده باقی مجلس مخده بیای. پا هم صورت سو فکر کم ده فشارون لاندی و غونده دایری که نو دایره باشی اما پا هم صورت برطور مهم هم داده زیخ پل غونده چمره مهم هوا دا غونده چمره پا هاگ اجنده استواره و چه پلان شوی هوا د دوه پروسه دغه لپاره شروع شوی او یو کداسي مثلا داسي تخنیکی مثلا راځي د دوه په یو سیاسي پروسه کې پاس کیږي فکر کوم چې شاید دومره باور ته لومړیتوب نه و چې څومره چې دی راوسته د لپاره چې ښاغلی مجاهد او څو نفر په دې ناست کې ګډون وي.
مننه اغلی کړوخید. کنه سب که د دوه د غونډې په ارتباط ستاسو نظر واخلم تاسو ورته خوشبینه یاست؟
مننه د لوی بخون کې مهربان الله په نامه تاسو ستاسو قدرمن اوریدونکو ته وکړو خیر چې په ټولو ته د جلال تعالی سلامونه وایم. دا چې د دوه غونډه بل اخره په دې باندې ملګرو ملتو موسسه وتوانېد چې د اسلامي امارات چارواکي دې ته راځي کې چې ګډون وکړي نو دغه به د افغانستان لپاره په اوسنیو حالاتو کې د سای استلو یو معنا ولري ځکه چې موږ په دې اساس شبو کې د افغانستان کې خلک چې دي د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي نو په دې کې طبیعي ډول سره په هغه مسایلو باندې په لومړي قدم کې بحث کیږي چې هغه اقتصادي مسایل دي او په ځمن کې د کله چې د مخدر موادو کاچا صفر ته رسیږي نو مونگ افغانان دی دی حقدار کی گو چه بدیل دی معیشت و غارو داغ غفتانا باید افغانان ولری دا دی افغانان و دی بزگران و سر بدیر کمک وکی چه ترسوز مو ارتساد جور شی خو مهم داده و چه وز یو تی داد خلق داسی وای توفان داسی غفتانا وای چه دیرای مسائل دی داغ غوندی ندی باندی پاتشون تچیری مونگ او تاسی پو بعد له پنځو څلوېښتو کلونه یو داسې حکومت راغلی دی چې په ټول افغانستان باندې تسلط لري هغوی د کارونو سره لا تر اوسه پورې په هغه ډول چې څنګه شاید و باید دی قدرونه نشته خو ورو په ورو دغه مسله حل کیږي که چیرې موږ سره نړۍ دوباره وصل شي او موږ د نړۍ سره وصل شو زه فکر کوم چې بیا به نور مسایل چې د پاتې دي د باندې په هغونه به هم بحثونه وشي او سم ته مده ده چې دغه اجنډا نه ما سوا د غونډې په څنډه کې به بعضې مسایل هم مطرح کیږي په دې نه یقین شته هغه کې کوشش دی وشي چې افغانان یعنی بالخصوص د حکومت کوم چارواکي چې هلته دي د ځان سره د دومره یو پوره یوه قوي دوسیه یوسي چې تر څو پورې د افغانانو ټول غوښتنې البته مناکیز کی او د افغانستان اوسنی او مسنۍ وضعیت البته مناکیز کی
معنی نه سم کړی سر پښتون صاحب د داوی په غونډه کې لکه څنګه چې سمکني صاحب اشاره ورته وکړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په وینا باندې دوی د نشه یي موادو مسله هلته مطرح کوي چې بدیل معیشت ستونزه وخوړل سي د اقتصادي کوم بندیزونه چې په طالبانو باندې لګیدلې ده هغه باید رفع شي او په ورته وخت کې د رسمیت پیژندلو مسله هم مطرح کوي دا اجنډا د ټکو ته چیرته وګورو د ویانا په غونډه کې اپوزیسیون د ته اندیشنه نه درلودل چې ممکن ځینې تعزیرات له طالبانو لري شي
د ګوت مې شاغلی کو تیرش په ادرس باندې یو ډیر مفصل خط لیکلی دی چې هغه خط به نن یا پرون و ګوتیرش تر رسیدلی وي هم دی و څنګه مو یو ډیر قوي اعلامیه پخش کړل چې په هغه کې شي هغه څلور اصل چې د دوه د توافقات جزو د هغو د نقص په حساب کې مستقیما احتجاج شوی دی شکایت شوی دی او هغه موضوع جدي نیول شوی دی متاسفانه زه په دې تاسف سره وایم چې طالبانو بهترین چانسونه درلودل هغه دی ټول خپل فلغت اوله هغه چانسونه دی خپل خراب کړل تاسو وګورئ کوم څه چې اوس دی وړي ځان پر رسمیت پیژني د رسمیت نه پیژندنه خپل بایس د دوی د اعمال و مثلا مواد مخدر ظاهر باندې به کی چک نسته چې عوامو بزګرو ته مالدارانو ته رزق خوندان حق نه لري چې دی وکړي خرڅ کی خو د دوی لوړ پوری چارواکي او غټ قاچاقبران ټول خپل مال رانی ولی دی او په دریب چاند تر لس چاند قیمت پر د وق قیمت لوړ کړی دی خرڅیه چې دا کار بیرته دوی په ګټه روان دی په مقابل کې خلک ډیر سخت ناراض دي ځینې اضافي ټکسونه او مالیات چې وزه سوي دي دا د خلکو د سخت ناراضي سبب سوي دي و څنګه نور مسائل چې بیملي جامعې غوړي او د افغانستان ملت یې غوړي چې هغه په وارو وارو یې چې دا ټول نفسوي دي
پښتون صاحب د اپوزیسون د واساز په صفات باندې دغه تورونه چې تاسو پوری کوي خدا خو یو خبره ده لیکن بل خبره ده چې لنړیوال ټولنې سره طالبان کوم مشکلات لري خو د دې د حل لپاره خو باید خبرو ته سره کښینی
او بهشکه به خبر کین تاسو وګوري د دوه توافقات د دریم ځل دی چې دوی د ملګری متحد تر چوکاټ لاندې دوی ته مجلس جوړي په اول پلا اشتراک ونه کی او دا پلا د دې پر ځای چې و مجلس ته وزیر خارجه راځي دوی یو سخنګوی راستي د زبیح الله مجاهد په نامه تاسو عادي عملا ولیدل چې ګوتیرش قرار دا و چې ګوتیرش پر اشتراک وکړي په دې غونډه کې وخت چې هغه ولیدل چې د مقام د روی یو ډیر ضعیف مقام د مجلس راځي دا هغه نه راتګ مجلس تخپل د دې مجلس اهمیت د منځ یو وي چې د دې تاوان د افغانستان ملت ته رسیږي
البته پښتون صاحب وبخشي البته د زبیح الله مجاهد تر اعلان مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلی و چې په دې غونډه کې به د خپل برخه نه اخلي او د مرستیاله په دې غونډه کې ګډون کوي لیکن د زبیح الله مجاهد د اشتراک په برخه کې کچرت یو څنور لتا سو وورم تاسو ته د با صلاحیت نشکاري ځینې کسان سمی یوسفزی سره مثلا ازادي راډو بله او بخشي سمی یوسفزی سره سره څومره خبرې کړې وي یغه او بخښي احساس خبره قطع کوم یغه بیا دا ویل سي زبیح الله مجاهد په کندهار کې ده او له ملا هیبت الله سره نږدې پات شوې ده نو دی ترغه کسانو چې په کابل کې دي معاصریت ډیر لري ستاسو نظر
متاسفانه تاسو وګورئ وخت چې دلته مقام ویندي په ټولو سیستمو کې د جهان د مقام یا دوان مهم دی نس دیوالی مهم نه دی وفرته ډیر کسان وچ په چیر جمهوریت کې اشرف غنی نه جوړ مګر خلکو د ګوتیرش مجلس ته نور استول نه دغه معاون ته وخت چې تاسو سخنګوی ورسته د ملل متحد و دون غټ مقام ته او د افغانستان یا د مملکت ته سرنويش خبرې کې دا خو د مقابل طرف توهین دی هداکل سوال دا پیدا کیږي چې کومه غونډه وای کومه مشکل وو چې متکی هغه ته رسیدګی نشو کولای دلته مقام مهم دی کله سواد په خاطر به شاید زبیح الله مجاهد متکی ډیر با سواد دی لیکن خبره د مقام ده مقام ضعیف او مقام دی دغه توهین آمیز حرکت دی چې دی کوي د مقابل طرف ته پسپک کتان دی او د خلکو د ګټي ته توجه نه کوان دی دا ټول هغه شان دی چې طالب ته مستقیم د انتقاد په شکل متوجی دی
مننه اغلی کړو خل تاسو څه نظر لري چې آیا د زبیح الله مجاهد په مشي باندې حیات سم نه ده د طالبانو لخوا
زه پښتو سب سره موافق یم ځکه چې د دې پروتوکول مسایل دي چې باید مراعات شي کله چې دی مملکت ځانګړی استازی راځي او تکینی کله چې دی ما باندې راځي تکینی نو فکر کوم چې د زبیح الله مجاهد لپاره کومه دنده یا مسئولیت چې دی په حکومت کې لري، فکر کوم چې دی تک تا به مناسب کس لري، ولو چې دی په قندهار کې دی. که چیرې ښاغلی متقی نشي کولی چې نمایندګي وکړي، نو بیا بهتره دا ده چې بیا د کابینه لار باشي. نو ځکه چې که وغواړي که نه غواړي، دا یو حیثیتي موضوع ده او دا مسئله باید جدي په نظر کې ونیسي. طالبان به له هر یو فرصت نه چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره جوړېږي، زه فکر کوم دوی په داسې یو وضعیت کې دي چې باید دوی بیړه وکړي او له هغو فرصتونو نه استفاده وکړي د افغانستان په خاطر باندې. نو داسې مجالس یا داسې فرصتونه ترلاسه ورکول په دې کې دوی ته مستقیم تاوان دی او مالدار افغانان خاصې په مشکل.
آغلی کړوخیل، د ذبیح الله مجاهد ټاکل د هیئت په راس کې، که چیرته دې ته وګورو طالبانو تر دې مخکې هم ورته پروتوکولونه بیا د مسلې ته ډېر اهمیت نه دی ورکړی. یو وخت له پاکستان سره روابط خراب وو، په ځای د دې چې د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته لاړ شي، د کندهار والی ملا شیرین ور واستاوه. یعنی والی هیڅکله هم د بل هیواد له خارجه وزارت سره خبرې نه کوي. لیکن بل اړخ ته که راشو، تاسو خپل په د سفیر په توګه کار کړی دی، د ډیپلوماسي له اړخه آیا یوناما دوی ته نشوی ویلی چې د هیئت په راس کې څوک یا د ستاسو په هیئت کې باید کوم کسان شامل وي؟
مطمئنم چې یوناما به د دې هڅه هم کړې وي او ویلي به مې وو، هغه به م کله هم فکر نه کاوه چې ښاغلی مجاهد به ولاړ شي. دا دوه مسئلې دي. یا دا چې کېدای شي هغوی فکر کوي چې کندهار فکر کړی چې ولا کېدای شي ښاغلی متقی مثلا پیام صاحب ونه رسي، یا احساس کوي چې ښاغلی متقی به د ځینې تعاملاتو یا د طرفدار به وي، یا مختلفه ژبه به وکاروي، او یا داسې غوښته چې وښایي چې والا دا ناسته موږ ته مهمه نه ده. نو یو کس ولیکه په د ذبیح الله مجاهد د دندو مسؤلیت او صلاحیت نه دی. نو دا خو په خپله څنګه چې ما وویلې، د دوی محاسبه له دې وضعیت څخه درسته نه ده. دا په ګټه نه تمامېږي، ځکه چې هر څومره چې د افغانستان د اوسني معزلې نه سترګې پټې کې، معزله نه حل کېږي. معزله به په خپل ځای وي، او د دې معزلې مشکل دلپاره کله بین المللي ټولنه غواړي چې لاس ورکړي، همکاري وکړي. باید چې طالبان هغه ته فیصله لبیک ویلی وای، او په دې کې ډېر فعالانه ونډه اخیستې وای، تر څو پورې یو مشترکه یو معقوله لار چې دوی څوک بایلونکي نه وای پیدا شوی وای. زه فکر کوم دوی لري دا فرصتونه د
لاسه ورکوي. مننه. څومکنه تاسو څه فکر کوئ چې دغه کوم هیئت تاسو په افغانستان کې هستئ، په افغانستان کې چې کوم هیئت د طالبانو ټاکلی دی چې دا د دوحې په غونډه کې برخه واخلي، تاسو یې څرنګه ارزوئ؟
مننه. دا چې مجاهد صاحب ته نږدې پېژنم، هغه ډېر ځیرک سړی دی، بالخصوص په شلو کالونو کې ډېر قوي رول د خپلو د حرکت په مقابل کې وکړولو. دا ډېر ځیرک سړی دی، خو خبره دا ده چې خپل د ملګرو ملتو موسسې چې کله د دوی په دغه اجنډا کې تغییر راځي، نو ګوتریش هغه ګډون نه کوي. چې ګوتریش ګډون نه کوي، نو په کار دا وایي چې په هغه لیول کې هیئت ورولېږلی شي. اوس هم داسې نه ده چې یو ذبیح الله مجاهد دی په دې هغه کې، د اکثرو نو وزارتونو معینان ورته را دي. هغه مناسب اقدامې کړی دی، لکه څنګه چې څوک درته ګوري په مغه رقم ته به ورته ګوري. نو که چیرې ګوتریش ګډون کولای، نو بیا خو ضرور به چې د اوسني حکومت د امیر خان متقی صاحب په دې کې ګډون کولو، همداسې به نورو وزیرانو ګډون کولو. خو خبره د دې طرفه رقمزوري شوه. نو اوس هم د افغانستان له طرفه مجاهد صاحب چې په دیپلوماسۍ په سر کې دی، زما په نظر دا کولای شي چې استازیتوب وکړي.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
اغلی کړوخیل، د تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې ملګری ملتونه به هم دا فکر کوي چې په کندهار کې د طالبانو واک ډیر متمرکز دی، نو ځکه له هغه ځایه له یو هیئت سره موافقه کړې ده چې د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ دوحې ته لاړ شي. که چیرته ستاسو د دې خبرې هغه پس منظر ته وګورو، کوم فکر کړی وي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال عامنه محمد چې کله افغانستان ته راغله، او په کابل کې د طالبانو لژنو مشانو سره وکتل، بیا کندهار ته لاړه او هلته د طالبانو د والی لمرستيال سره وکتل، او دومره لوی حیات چې د ملګرو ملتونو مرستيال و. نو څنګه فکر کوي چې آیا ملګر ملتونه بیرته ستاسو خپل خبره تاییدوي چې ملګر ملتونو همداسې فکر کړی دی چې د طالبانو تمرکز د قدرت په کندهار کې دی؟
معلوم ده په ملتونو په مجموع کې او ملل ملتونو چې خپله مستقیمه نمایندګي لري په افغانستان کې په دې مسله باندې کاملا آګاه دي. د کابل اداره متاسفانه بې واکه شوې ده. زه فکر کوم د کابل اداره کې داسې څېرې شته چې مطلق هغوی آماده تعامل ته دي، هغوی د دې ټولو سختریزو پالیسیانو مخالفه دي، د ښځو د حقونو د نقصانو مخالفه دي، د تعلیم طرفدار دي. نو زه فکر کوم په دې مسله باندې ټول پوهیږي، اما مهم هم دا ده چې قندهار څومره د بین المللي ناستو ته د ارزښت پایله دي. دوی ځان ته ویې وړو چې دوی دا په قندهار کې جوړه کړې او باقي افغانستان نه تر کابل نه بې خبره دي، او کابل اداره فکر کوم په دې مسله باندې اوس آګاه ده. اګه د ریس کې د سي کافي مختلف یا مداز کو توات یا اختیار توات وکړي. دا کومه شي چې باسن که هغه له متقین نه له نه لګي هغه له باس تعلق زې لیکلې وای چې کنا پروتوکول هم داسې چې د بهرنی چارو وزارت په استادي مملکت نمایندګي کوي، د ویدارې مندګي کوي، هلته نه داسې مثلا د اسخنګوي چې هم په قندهار کې. نو زه فکر کوم چې په لوی لاس یا دا چې واقعا په یوه کې نه په دې مسله باندې یو بیا داسې یو غلط مشورې ورته ورکول، اما محاسبه باید دا وشي چې له داسو ناسو نه تیښته دوی په ګټه تمامیږي که نه. تاسو وګورئ نن سبا ته په امریکا کې دا فیصله کېږي چې حتی دغه بشري مرستې هم باید نور افغانستان ته ونه لیږل شي، ځکه چې که چیرې د طالبانو اداره هېڅ ډول همکاري بین المللي ټولنې سره ونه لري، د هغوی غوښتنو ته احترام ونه کړي، هغه غوښتنې چې بیرته د افغانستان په ګټه دي یا خپل دریځونو کې نرمش نه ښیي، نو حتی وګوري که دغه بشري مرستې قطع شي کېدای شي دوی به دومره عاید لري چې ښه ژوند وکړي، اما ولس خو در په در به کېږي. دا خو چېرته د افغانستان په ګټه ده. او بل راز یو مسله چې غواړم ووایم، کېدای شي تاسو مانه سوال ونه کړي، که دوی دغه دوه ټاپکه یا دا دوه موضوع ټاکلي دي چې یو د مخدره چوکو سره خبره ده، یو د خصوصي سکتور په اصطلاح پیاوړي کول او هڅه مسله چې ده، دا څنګه فکر کېدای شي چې دا هغه ساحې دي چې په دې کې د ښځو شتون یا خبرې مهمه نه دي؟ خو زه فکر کوم په دې دواړو کې هم د ښځو شتون ډېر مؤثره مفیده او ضروري او اړین چې باید فکر کړی وای. نن که ښځه کار نه کوي یو میلیارد سالانه خساره ویني افغانستان، څنګه کولی شي دا یو خصوصي سکتور یا کول یا تعقیبه کول دپاره یا کومه کول دپاره فکر کوي چې په دې کې به د ښځو ونډه صفر وي، یا د مخدره توکو په کنټرول کې یا هغه په استعمال کې یا د هغه په قاچاق کې یا په بدیل کښت کې د ښځو په ژوند باندې هېڅ تاثیر نه لري، بلکې د ښځو یو لویه برخه بدبختي د همدغه د مخدره توکو څخه وه، که هغه د معتادینو نه وه، که هغه د مستقیم استعمال نه و، که هغه د تجاران نه و، چې دوی به څومره دغه د ښځو په خرید فروش کې مثلا دوی رول لوبولی ده. نو زه فکر کوم چې داسې هېڅ سکتور نشته چې باید ښځه پکې نه وای، نو دا د ښځو نه ګډون هم دا یو بله نقیصه
ده. ستاسو د خبرې په تایید تازه راپور چې د ملګرو ملتونو لخوا هم خپور شوی دی، وایي په افغانستان کې په معتادینو کې 10% میرمنې دي، یعنی لهر څه سره ارتباط لري.
او بل
خبره ده، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا خبر هم کړی ده چې د دوی د رسمیت پیژندلو مسله به هم ممکن مطرح شي د دوی په غونډه کې. په ملګری ملتونو په هیڅ ډول نشي کولای چې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپاري په هغه صورت کې چې افغان جونې مکتب ته لاړې نشي. یعنی دا اغلی کړو خیل تاسو په نور نړۍ کې اوسئ، دا اوس چې په کوم هیواد کې یاستئ، آیا ممکنه ده چې د همدغه هیواد صدر اعظم یا رئیس جمهور پریکړه وکړي چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژنو او دی بیا او یا دا بیا له خپل ولس رایه واخلي؟ آیا ممکنه ده؟
نو ځکه هم دا کار نه کوي.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
باز ته دوام ورکوو. د دوحې له غونډې افغانان څه هیلې او تمې لري؟ یو شمېر اورېدونکي راسره دي، د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ، آزادۍ په څپو کې پروګرام دی او تاسو راسره یاست.
السلام علیکم، شبار صاحب نظر درځي؟
راځي. او مهرباني.
تاسو تاسو ملمنو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
محمد نایب اختیار مال شندن شبار تام ما ویل چې مجاهد تبلا چې دا خلاص ویل چې په مستقیم ډول بدر شیر خیبر خلاص هم خبرې لګي غونډې نه چې سال ته کیږي او بل می دا ویل دا نړیوال چې دا پیسې بندې کړي دي افغانان مجبور دي چې بیا ته تاریخ کې باید کدا پیسې افغانستان ته رانه چې افغانان مجبور
کړي. اخیر صاحب البته نړیوالو امریکایانو پیسې نه دي بندې کړي. مخکې اخلي کړو خیل دې ته اشاره وکړه د امریکا په استازو جرګې کې د اپوزیسیون ډلې یعنی د جمهوري غوښتونکو استازو دغه سیوه طرحه وړاندې کړې ده چې هغه مرستې چې له طالبانو سره نړیوال کوي او یا یې امریکا کوي دې مرستو ته باید پام وشي او توجه ورته وشي چې آیا دا مرستې د طالبانو لاسونو ته رسیږي او که د عامو خلکو. یعنې هغه یې نه ده بنده کړې. مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. بل اورېدونکی هم راسره ده. مهرباني وکړئ آزادي په څپو کې پروګرام شرخ لري ارمانی صاحب مهرباني
دا ویل چې دا مرسي چې کله دا نور دولتو څخه راځي دا د کوم د طالبانو تر لاس پلا خو رسیږي خو بیا د عوامو خلکو تر لاس داس مطابق نه رسیږي.
مننه مننه چې خبرونه کوم برخه وخت بل اوریدون که هم را سره دی اصلي په څوک پروګرام دی. مهرباني وکي
خبر صاحب محترم تاسو سلام دی ملمنو ته سلام.
وعلیکم
افغانستان شریف محترم خلکو ته سلامونه وایم.
الو خبري وکي مهرباني تلفون قطش بیرته به بحث سره وګرځو. البته په دې بحث کې مو د سیاسي چارو کتون کې شینکی کړو خیل ته بلنه ورکړې ده او د سیاسي چارو کتون کې موین ګل سمکنی ته د خبرونې په پیل کې د سیاسي چارو کتون کې خالد پښتون هم را سره وو. خو خوی تر خبرونې مخکې لاره سره راته ویلی وو چې 15 تقریبا برخه پکې اخلي. سمکنی صاحب که تاسو تراشو او د دې اوریدونکو په نظریاتو باندې په لنډو باندې خپل نظر څرګند کړئ.
نو مننه دا چې ټول افغانان اوس به ته په تمه دي چې د دغه ناستې په نتایج سره ودی. نو ځکه چې افغانان اوس د بل هر وخت نه ډېره اړتیا لري دی وورور چې وویل د مرستو په باره کې دا په خپله د ملګرو ملتو د موسسې یوه کمزورتیا ده چې حکومت عملا د دغو مرستو د تقسیم نه ایستلی دی. نو اوس حکومت هم مسؤلیت په غاړه نه اخلي. په کار په داوه چې حکومت د مرستو په تقسیم کې شریک ګڼلی وای نو هله به هیچا شکایت نه کوو. دلته خو پخوا ډېرې ښې برنامې وي هغو ته لکه د کلو پراختیا وزارت چې په چوکاټ کې یو د ملي پیوستون برنامه لرله خو چې حکومت نشته په کې د هغو صلاحیت نشته نو اطمن چې په دې کې به کمای او زیاتای به راځي.
مننه سمکنی صاحب که دا بحث د سره غونډه کولاندې. البته د فیسبوک له لارې چې ازادي راډیو ته ګڼ پیغامونه را رسیدلې دي یو شمیر به له تاسو سره شریک کړم. خو د دې خاطر چې دا بحث را غونډ کو اغلی کړو خیل اوس دوه ورځې په دوحه کې غونډه ده. په درېمه ورځ غیر رسمي غونډه د افغانستان د مدني ټولنې او میرمنو له استازو سره ده. بیا هم که چیرته له تاسو زه دا پوښتنه وکم طالبانو خپل اجنډا وړاندې کړې ده. ملګرو ملتونو د دوحې په دغه درېمه غونډه کې د طالبانو خبرې منلې دي. څه فکر کوي څه تمه لري چې څه پرمختګ به پکې وشي؟
خو مونږ باید دا باندې پوه شو چې دوها یو پروسه باندې کې دا ناستې او امیدوار یو چې دا ناستې دوام وکړي تر څو پورې مونږ یو نتیجه ترلاسه کړو. یوازنی امیدواري اوس همدغه د دوهې پروسه ده ځکه چې بله کوم داسې یو پروسه نشته ده چې د افغانستان موضوع باندې بحث وشي. نو یوازنی پروسه همدغه ده. دا پروسه باوجود چې د منطقي ممالک کوشش کوي چې ناکامه کې باید ناکامه نه شي. کېدای شي اجنډا به جګو ټیټه ولاړه شي اما مطمئنه چې یو وخت به دا بیرته خپل مسیر پیدا کوي ځکه چې نه دنیا نه منطقه او همدارنګه طالبان بله چاره نه لري مګر چې د افغانستان په موضوع باندې صادقانه او فعالانه پکې باندې خبرې وشي او یو رای حل پیدا شي. نو دا انتظار نشي کېدلی چې دا ناسته دوه ورځې بعد یا درې ورځې بعد به آخرین نتیجه یو لاسته راوړنه بوله. اما د دې پروسې دوام د افغانستان لپاره ډېر مهم.
اغله کړو خل البته دا غونډه دوام کوي، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو استازو ویل دي په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د دوحې بل غونډه هم جوړ شي، کچرته د یعنی د کال تر اخیره پوري کچرته د دوحې بل غونډه هم جوړ شي، ولې پاید ورلمخه پیغه باندې فکر وکي؟ یعنی نړیوال څه غواړي؟ یعنی نړیوال آیا امید لري د دوحې لغونډو چې بل غونډه هم جوړوي؟
نړیوال ملک ته ویلي چې نړیوال بل انتخاب نه لري، ځکه چې نړیوال هم تشویشونه لري. څنګه چې منطقي ممالک تشویش لري، نړیوال هم خپل هم تشویشونه لري، هم هر څوک د خپل ګټو تمام باره کې فکر کوي. نو دغه لپاره دوی مجبور دي چې په دې مسله کې دخیل اوسي، کې تر څو پورې دې وضعیت نه یوه غلطه ګټه د دوی په خلاف هم وانخیستل شي. او وضعیت که هر څومره خرابېږي، د دې قیمت همدغه بین المللي ټولنه خصوصا غربیان ورکوي. اول هر څوک چې دغه افغانستان پرېږدي، د غیر قانوني مهاجرتونه چېرته ځي؟ دا ټول هم د غواړي په همدې اروپا کې ځای پر ځای شي. ای واقعا اروپا داسې غیر رسمي یا قانوني مهاجرینو د جذبولو لپاره یا د منلو لپاره آماده ده؟ دوی مثلا امنیتي لحاظه، د اقتصادي لحاظه، دا ټول هغه مسایل دي چې دوی ته یوه ستونزه جوړېدلی شي، یا د مخدره توکو کومه مسایل وي، یا د خپله هغه افراطي ډله شتون چې دنیا ورڅخه واقعا شدیده نگرانه ده. دا بله مسله ده، بل خپله همدغه بشري بحران چې په افغانستان کې ده. تاسو فکر وکړئ چې چا د راپور له مخې له درویشت میلیونه پورته کسان باید تکه ډوډۍ سکالو نه رسېږي، پیسه دوی د ژوند له خطر سره مخامخ کېږي. یعنې دوی هغه د ژوند تداوم به د بهرني کومکونو په مرسته باندې به ولاړ وي تر اخر د کاله پورې. و تقریبا 90 میلیونه کسان اوس هم دوی مستحق دي چې باید کومک ورته ورسېږي. له 3 میلیونه زیات ماشومان خوارځواکۍ سره مخامخ دي. وضعیت خو اصلا ډېر خرابه ده. نو دنیا خو که یو طرف ته مثلا بې تفاوت نسبت کې دی، هغوی هم بین المللي مسؤلیتونه لري. یو د افغانستان ادارې دي چې کله هم بین المللي تعهدات هم نه عملي کوي، بین المللي مسؤلیت هم فکر کوي چې دنیا ما ته ضرورت دي، خو زه دنیا ته هېڅ ضرورت نه لرم. بابا هم دا اوس که بوجه وړه رانیسي، دغه یوه کورنۍ به څنګه ژوند کوي؟ ګوره دا یو عادي مسله نه ده. نو ولې په همدې باندې تعجب کېږي چې ولې قندهار دا موضوع دومره بې ارزشه فکر کوي، چې فکر کوي چې ښاغلی مجاهد د لاړ شي؟ نو هغه خو د مجاهد د کار ساحه نه ده، د پیغم دی به څه وایي، څنګه به کوي؟ خو په هر صورت یعنی دنیا هم د خپل مجبوریتونو په اساس او هم د مسؤلیتونو په اساس باندې مجبورې چې دې غونډې ته دوام ورکړي تر څو پورې یوه رایه حل پیدا
شي.
په دې کشاله کې د منطقې ممالک دوی منفي رول لوبوي، نه تنها چې دوی منفي رول لوبوي، کوشش هم کوي چې طالبان هم پس
لا هم کار پاتې نشي. مننه اغلی کړوخیل. څومکنه سپ تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان کوم موضوعات باید د دوحې په غونډه کې وړاندې شي؟ مثلا کوم شان چې ډیر واضح دي او ډیر بیا بیا په تیرو درې کلونو کې یاد شوی دي؟ مثلا زه د ازادي راډیو له د خبرونو په اساس که زه ووایم، داسې ورځ دي بده شي چې د نجونو او میرمنو د حقونو او د دوی د مکتب او د پانتون په برخه کې یو نه یو راپور نوی لاسادي راډو همداسي نوري رسنۍ او ملګری ملتونه او نړیوال دا خبره یادوي. آیا فکر نه کوي چې کچرته نړیوال د طالبانو پلاوی ته وایي چې دا ستونزه حل کړي، طالبان باید کوم کارونه له نړیوالو سره ومني چې د دوی غشتنې هم نړیوال بیا ومني؟
مننه شبر صاحب. موضوع زما انداز دی چې اسلامی امارت له تر اوسه پورې د ښځو د زده کړو او د کار په موري داسې پریکړه نه ده کړې چې قطعاً به دا شی نه ترسره کېږي، خو د یوه ماحول غوښتنه کوي. خو موږ هم وایو چې دا وخت ډېر تېر شو، درې کاله دي چې د دغه لپاره یو مناسب ګام باید واخیستلی شي. تر څو پورې چې زه د رکینو سره په دا مسایلو باندې بحث لرم، هغوی په دې کې ډېر جدي کار روان کړی دی، په اساسي قانون باندې هم کار روان کړی دی، په همدغه د ښځو په تحصیل باندې هم ډېر تیاری ورته نیسي. مهمه مسله اوس دا ده شبر صاحب چې موږ څنګه وکولی شو چې افغانان په خپل منځ کې یو صبر، یو زغم، یو حوصله رامنځته کړو. اوس ګوره، په یو وخت کې دلته چې کله د ملګرو ملتونو دوه مخیتوب موږ ګورو، موږ نه امیده کېږو. یو طرف ته دوی د دوه غونډه راغړي، بل په تل ته په ویانا کې یو غونډه دایروي په هغه کې یو تعداد خلک چې هغه
څنګه نه سبا دی ویانا غونډه ملګر ملتونه نه دایره کړي. او یو مؤسسه ده
چې ملګرو ملت
ته یو دایره کړې. بله
ګوره کموسسه هم وي دوی خو کچېری مسولیت لري خو هغو ته به ویلي وو چې تاسو په کوم معیار د غونډه جوړوي او دا خو خلکو سره خو شل کله د دغې صلاحیت وو په قدرت کې وو دوی ونه شو کولی چې هغه وخت کې دوی د خپل ملت ته کار وکړي دوی یوازې خپل ځان ته کار کوو. د بل طرفه اوس ګوره د نړیوال داسې شرایط برابر شوي دي چې دلته شرقي بلاک په جوړېدو ده د شرقي بلاک د اوسني حکومت سره ډېر نږدې شوی دی. د چین مو ولیدل چې رسمي سفیر هلته د رئیس جمهور لخوا ومنلی شو د هغه باورلیک. همداسې روسانو اعلان وکړ چې موږ دوی د تور لیستونو نه وباسو. قزاقستان وویستل. ایران همداسې ډېر ورسره نږدې دی. پاکستان اوس مسله دا ده چې موږ افغانان د په دې وخت کې چې نړۍ هلته په اروپا کې مصروفه ده د دې فرصت نه څنګه باید کار وکړو. موږ باید په ډېر جدیت سره کار وکړو چې د کور دننه هغه څه چې د بهرنیانو انتقاد کوي لکه د کورنۍ مشروعیت موږ لویه جرګه لرو. د سنرل اوغلي په هغه کې برنامه کې هم دغه د اساسي قانون مسله وه د لویې جرګې مسله وه همداسې د هغه مسله وه د استازي ټاکل وه. د استازي په ټاکل نه خو نړۍ سره دوه پړاکه شوه. اوس نو نړۍ اول د ملګرو ملتو دغه حیثیت دومره راټیټ شوی دی چې اوس ډیری خلک غوږ نه ورته نیسي. دا اوس هم د دوهې ناسته یو غربي ناسته بولي په خپل داسې یو نظر رامنځته شوی دی. موږ په دې باندې باوري یو چې دلته به د شرقي بلاک به ډېر رنږدې کېږي نو امریکا او د هغو متحدین به مجبوریږي چې بالاخره د افغانستان سره یو
سمکنی صاحب مجبوریت د نورو نه دی. مجبوریت دی افغان دی زما دی ستاسو دی داخلي کړو خیل دی او د هر بل افغان. مثلا که چیرته څوک د نجونو مکتب نه خلاصوي د ځان په مخ باندې دروازې تړي فرضاً نړیوالو ته دا خبره د منلو نه ده چې د نجونو د مکتبونو د خلاصېدو له خطر شرایط مساعد نه دي. مدرسې نجونې سي مدرسې ته ځول مساعد دي. یعنی خبره دا ده چې که چیرته نړیوالو سره کله په بحثونو کې د طالبانو استازي برخه اخلي ځینې داسې دیوالونه دي چې لږوی نه باید واوري. یعنی هیڅ ډول باندې ګمان کوم چې نړیوالو ته د منلو نه ده. او زه باور لرم دغه اوس چې د دوهې په غونډه کې له طالبانو سره نړیوالو د کوم شرایط منلی دي دا د دوی ډیر په ګټه دي. په دې برخه کې به د اخلي کړو خیل نظر واخلم ځکه له ډیرو شرایط ورته تیر شوي دي. څنګه اخلي کړو خیل تاسو څه فکر کوئ؟
په هر صورت ګوري یو شی باید دا سم کنه یو څوک چې ادارې کوي مسؤلیت هم شته دی ځکه چې افغانان حاکم ته ضرورت نه لري خدمتګار ته یا خدمتګزار ته ضرورت لري. په اوسني حالت کې چې د مکاتب دروازې سي تړل شوي دا صرف د نجونو مسله نه ده، دا د افغانستان د راتلونکي مسله ده. افغانستان خود به تعلیمي او جهالت به تباهي طبیعي کړي چې مور جاهله پات شي دغه قیمت به هیڅوک هم نشي ورکولی. ان طالبان خپل ځان ته ستونزې جوړوي په رسمیت پېژندله به د دنیا یو مسله ده. خو مهمه دا ده چې افغانان باید د دې په رسمیت پېژني. افغان ولس سره باید پخلا شي، افغان ولس سره باید ناسته وکړي، د افغان ولس ته وایي چې اساسي قانون جوړي. اساسي قانون لپاره خو باید متخصصین په کار دي. نو دا په خپل افغانانو کې شته ده. موږ پخوانی د یو اساسي قانون درلود په هغه باندې تجدید نظر کوي. هیڅ په اساسي کوم موارد نه دي چې دوی لپاره خطر پکې پیپیږي. نو له ټولو نه مهمه دا ده چې ولس ته کار، ولس ته روزګار، ولس باید درس ووایي. اوسو پورې چې موږ نن سبا د ښځو د مړینې کچه بېرته پورته ولاړه، د ماشومانو مرګ میر پورته ولاړه، سی پرسنل ختم شو باید 15,000 معاش ټاکل. سبب ډاکټر ښځینه ډاکټر 15,000 اخلي، سبب نرس 15,000 اخلي. تاسې که یوه ښځه واوسیږي او بل څوک هم په کور کې ونه لري، په 15,000 افغانۍ باندې تاسې د یو د موټر کران نه کېږي، تاسې تر ځای پورې لاړ سي کار وکړي. هر وخت دا منصفانه ده. ګوره دا مسایل دي چې باید افغانان دې جدات ولري وایي چې دا درسته نه ده. ځکه چې تاوان یې ولس ورکوي، ورته ولس په پای په تانګ نه په جنګ بل سي نه باید ملي ټولنه چې اوسم چې دوی ته مثلا دومره اجنډا دي چې په خاخه زه راځم په همدغه مواد بخادر به خبرې کوم. اما خو ورسې دغه غوډ احترام کوي، جلب جذب ورته یې خپ سره وادي ورکوي، د وادي د پلي کولو لپاره کار ورکوي. اوس هم سره وخت ولس د ولس رضایت ولس سپخلاینه ولس د غوږ کې خودل ولس ولس سره صادقانه برخورد کول بابا دا ولس ظلم کړی څه جرم کړی څه قابل د بخشش نه دي. دا ولس باید فکر کوم چې هر کار چې کېږي له هر فرصته باید د افغانستان لپاره ګټه واخلي. د افغانستان ګټه د طالبانو ګټه هم ده.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د فیسبوک له لارې چې مو دا مسله مطرح کړې ده ګڼو اوریدونکو خپل تبصرې راته لیکلې دي. ستانګزی لیکلي دي هیڅ غونډه بې ګټې نه وي د دوام په هیله یو، مګر په هغه صورت کې چې طالبان په مقتدر تضمین خبرو ته کښېنول شي. محمود حنیفی لیکلی دی د دوه او د طالبان او امریکایانو د غونډې د تفاهم نامې پښان به ټول بهرني او مستکبر هیوادونه حقایق ته تسلیمی شي او د طالبانو شرایط به مني. آریان ګوربز لیکلی دی زموږ موجوده دولت باید نړیوالو ته دغه قناعت ورکړي چې بشري حقوق ته ژمن او د ټولو حقوق خوندي دي، البته د افغانانو. علي حیدر وفا لیکلی دی دا هسې خبرې دي. سید رسول عزیزی لیکلی دی دا ګټه نه کوي. نیاز محمد عمرزی هم لیکلی دی چې ګټه نه کوي. محمد فاروق هم لیکلی دی چې ګټه نه کوي. اسد افغان هم لیکلی دی چې ګټه نه کوي. نور خان هم لیکلی دی چې ګټه نه کوي. رضوان بارام هم لیکلی دی چې ګټه نه کوي. عمر صحاق د همدغه سوال لاندې نه په یو بل ځای کې دا لیکلی دی زموږ هیله دا ده چې له افغانستان سره د سیاسي تعامل وشي چې د بشري ناورین نه خلاص شو. له دې ټول اوریدونکو مننه کوم چې خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړي وو. د دې خاطر چې دا بحث راغونډ کو څومکنه چې طبیعي خبره ده چې کله یو غونډه جوړیږي لکه د دوه غونډه، په دې غونډه کې ځینې خبرې باید یو لورو مني، ځینې خبرې باید بل لورو مني تر څو چې به نتیجې ته ورسیږي. او لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، د ملګرو ملتونو استازي وایي چې د روان میلادي کال تر وروستیو به د دوه بل غونډه هم جوړیږي. د دې خاطر چې په بل غونډه کې هم د افغانانو په ګټه پریکړې وشي. نو تاسو په افغانستان کې هستی، ساس په باور څه باید وشي؟ البته بدیل معیشت مسلې ته تاسو مخکې اشاره وکړه، پرته له شکه چې مهمه موضوع ده. ستاسو وړاندیز به څه وي چې طالبان باید څه وکړي او نړیواله ټولنه څه؟
لنیک مرغه چې اول خود دا وشول چې دغه غونډه ته صنعت به وشو چې یعنی ګډون پکې کوو، په دې پسې مهمه نه ده چې په کومه راده خلک وردی، خو مهمه دا ده چې څنګه دغه خلک سره نږدې شي، پر ځان دې موږ حکومت نړیوالې ټولنې سره نږدې شي. په دې زه باورې یم چې دا کوم څه چې په اجنډا کې دي، د اجنډې نه بغیر به په دین اقامه بحثونه کېږي که واړو کنه غواړو، ځکه چې دغه بحثونه د هغه څه چې نړیوالې غواړي څو موارد دي چې په متحد الملل ډول سره دي بیانوي. د دې په څنګ کې بعضې داسې مسایل هم شته چې د جنکیانو د درس مسله ده چې باید پوهنتونونه خلاص شي، ښوونځي خلاص شي. زما په نظر طالبان به خامخا د دغې دپاره په دوسیه کې د یوه پاڼه هم دي چې په هغه صورت کې به نړیواله ټولنه څه کوي او حکومت به څه کوي. دوی درست ویلي دي دا به اخري غونډه نه وي، ځکه اوس دوی اعلان کړی دی په څو غونډو کې به دا مسله مطرح کېږي. اول کې به په اقتصادي مسایلو وشوه، په بدیل معیشت به وشي، وروسته به بیا په سیاسي مسایلو باندې بحث وشي چې هغه کې د حکومت څنګه دا حکومت که خلک جلب و جذب شي. اوس خو هغه د دوهې د تړون را وروسته چې کوم وخت کې په ترکیه کې ورته ورځنی کانفرانس په نظر کې نیول شوی و، هماغو شرایطو کې امریکایانو ډېره بیړه درلوده چې ووځي دې هېواد نه، او اسلامي امارات ځواکونو ته دا فرصت په لاس ورغلو، یو غونی ځنی تحرکات پیل کړل، خو په مختلفو دلایلو سره هغه کانفرانس ونه شو. اوس نو په کار دا ده چې د سنرال اوغلي هغې وړاندیزي طرحې ته چې په هغه کې لویه جرګه تسجیل ده، نو دغې لویې جرګې ته باید کار وشي چې تر څو پورې افغانان د یوه چت لاندې راټول شي، خپل ملي مسایل سره مطرح کړي، کورنۍ پالیسي باندې هم غور وکړي، د نړیوالو په غوښتنو باندې هم غور وکړي چې هغوی ته موږ څنګه بدیل پیدا کړو. نو د دغسې فرصتونو نه اوسنی حکومت باید زیاته ګټه واخلي. په بعضو مسایلو کې د انعطاف وکړي، تېرونه دي وکړي، پروا نه کوي تر څو پورې چې موږ د نړیوالو سره دوبره وصل شو مونږ ته نړیوال حیثیت راکړل شي مونږ ته د چوکۍ لاسته راشي چې تر څو د مونږ د نړیوالو ترمنځ په مستقیم ډول خبرې وشي چې په منځ کې بل څوک ترجمانی ونه کړي او په اقتصادي لحاظ خو اوس مونږ هغه د کچېرې فکر نه څوک مونږ بحث کوو خو دا خو په میراث را پاتې وه له باده مرغه او بل دلته اوس ډېر استخراج کېږي د قانونو استخراج دی د نفت استخراج دی قراردادونه کېږي په ټولو ګمرکاتو باندې په سرحداتو باندې یو حکومت هغه د قابض دی همدغسې په د کور دننه ډېر سر د قانون عمراني روان دي تهونه خو څوک سترګې نشو پټولی خو الله به دغه نوره مسایل هم حل کړي زه بیا هم خپل هیوادوال دغې ته را غواړم نو امید نشي او اتفاق اتحاد هغه کې فکر کې ونه سي دا زوريدل ملت په پام کې ونه سي موږ د دې وسنه لرو چې بیا کورنۍ یو جګړو ته لاړ شو چې د څو لرو په شلو کالو کې دا بم بلا څه وتلی وي خو به دا وي چې په بعض وخت کې د سړی خپل باندې چې کوم څه ته وایي
څمکنه سب فکر نه کوي د دې لخاطر چې افغانان باید وخت ځای نه کی د ملګرو ملتونو یو غونډه جوړه شو بل غونډه جوړه شوله د دریم غونډه ده او لکه څنګه چې اغلی کړو خېله مخې دې ته اشاره وکړه چې تنها د یو پلیټ فارم پاتې ده د یو غونډه پاتې ده چې د دوه غونډه ده نور د افغانستان له خاطر په نور دنیا کې غونډه نه جوړی شي ساس په باور فکر نه کوي چې حد اعظمي استفاده باید افغانان له دې وکړي چې افغانان څنګه اصل له دې ناورینه راووسی
یقیني خبره ده ځکه دا د چاچو ټلیفونونو ته تکړی وریدونکو هغه هم زنو هیلمندي خدلې و زنو نو امیدي خدلې و نو هغه اکثریت دلته خلک چې دي دغه ناس د لپاره یو امید لري چې بل اخره به موږ یو څه ترلاسه کوو اوس موږ په افغانستان کې هغه ډیره څنګه چې خلک یې محسوسوي چې تیر نه په میراث را پاتې دغه پیسې ستوندې دي دغه اقتصادي ستونزې به هم صحیح حل کړي په دغه غونډه کې موږ خو د ملک ډېر غني دی موږ اوس امنیت راغلی دی اوس کولی شي چې بهرني پانګوال راشي دلته پانګونه وکړي زموږ افغانان دلته پانګونه باندې اخته دي شرایط یې ډېر ورته آسان کړي دي حکومت نو امیدوار یو
خود د دې خاطر څنګه نه شه د دې خاطر چې همدغه پنګونه هم شي افغانستان د تزورات لري چې نړۍ په رسمیت پیژني د غوس د کاسا زر پروژه ک څو ځلې وویل شو چې دا به سشکل شروع کیږي یا د ټاپی د پروژې په برخه کې ترکمنانو یا د ترکمنستان چارواکو بیا چمتواله شواله لیکن افغانستان ته څوک پیسې نشي انتقالولای تر هغه پورې چې په افغانستان باندې بندیزونه وي د بانک لاره خلک پیسې نشي انتقالولای یعنی اقتصاد هم ل نړیوال ټولین سره په تعامل کې نغښتې ده اغلی کړو خیل څومکني سب د ویلوې جرګې د دایره رو خبره هم وکړه کستاسو نظر واخلم د دوهې په غونډه کې څه باید وشي څه پیشنهادونه باید وکړي مشکلات ته باندې خبري وشولې چې فرنهایت زبیح الله مجاهد په مشیت لاله د تاسو له دې سره موافق نه وي لیکن دا حیات دا روان ده او غونډه روانه ده او ملګرو ملتونو موافقه کړې ده د مدني ټولنې او د میرمنو استازي په دې دوه ورځنی رسمي غونډه کې برخه نه اخلي په درېم ورځ باندې به غډون پکې وکړي کبه هم ستاسو نظر واخلم څه باید وشي چې افغانان لشتر لشه راتلون کې ونی دغه وخت که په دغه سی پروګرام کې مو بیا خبرې پکولې یو څه تر لاسته راوړنه نوي
افغانان دي که څه کولای شي افغانان پرته دې نه چې یو دادخواهي وکړي خپل نظریات شریکوي کې اول خو هغه دوستانو چې ستاسو فیسبوک له لارې نه خاط نظر لیکله پرته یو دوه نفر نه واقعي خو واقعه مایوس کړی ده که زموږ ځوانان یا زموږ لوستې خلک دا رقم بدبینه دي وي او هیڅ خوشبینه ده بیا یې صاحب نظر نه وي نو واقعا لکه واقع مستقدم داسې یو حالات دی دا وطن قابل د اندښنې د بچای داسې دی وایي چې باید څه بس اول د بینالمللي ټولنې له افغانستان نه څه شی غواړي ایا بینالمللي ټولنه کوم داسې شی غوښتی چې صرف ځان لپاره یې غوښتی وي که چېرې د ځان لپاره یې غوښتی به یې طالبان قطعا نه ورسره بهوي اما هغه شی چې بېرته د طالبان ته ګټه رسوي د دوی د رسمیت پېژندلو کې کومک کوي د ولس په رضایت کې کومک کوي چې افغانستان له انزوا وستلو نه کومک کوي افغانستان له د افراطیت نه د وتلو کې کومک کوي افغانستان اقتصادي پیاوړتیا لپاره کومک کوي بیا ولې بسن طالبان نه لاس په کار کېږي اول تاسو ګوري که کاسا زرده او که د پیګم د چاپي هغه دی په دې کې ټول مثلا ممالک ته نه چې پیسې نه لګي اول خپله د مرکزي بانک شرایط په کوم شرایطو باندې چې مرکزي بانک ولې خراب کړل ولې یو کسل تر چې باید ته نه وې تللی کنه. ګوره دغه مرکزي بانک باید د مسلکي کسانو په لاس کې په اصلاح چېرته دغه استقلالیت په دې بانک ایس شوی و چې نن به دغه پیسې بجای دسې ای آی بی سي او خصوصي بانک نه یو شخصي جیب ته دا پیسې ځي، خو دغه به د افغانستان په سرمایه کې اضافه کېدلې. دا راکړه ورکړه به له مرکزي بانک سره کېده، تبادل اثار به هلته کېده. دغه ټول دغه کټو خو له افغانستان له ولس نه اوسي، د یو کس جیب ته ځي سي نه پوهېږم هغه چېرته اوسېږي. ګوره دا هغه شایان دي چې طالبان یو سره په دې مسله باندې فکر کوي چې دا پایبل دي، خو د پایبل ټول نه ستې جیب. هغه یو به سیاسي رقابت په لبه منطقي سره چې باید هلته د افغانستان له سوې استفاده ونه کړي. دا به ورته جالبه دي، او بل داسې دوی باید شاید د خپل امنیت نه چې دا افراطي جای هلته اوسېږي به بعد د راتلونکي لپاره به د دوی لپاره کوم خطر جوړ نه سي په دغه موضوع کې. اما باقي خو هغه موضوعات دي چې صرف د افغانستان د ګټو په خاطر دي. نو څه فکر کوم چې تاسو ویل چې باید ورکړي، چې باید ورنه کړي، یا چې باید وسي، ولس باید خپله هغه لیکنه خو مثبتې ولیکي. په دغه رقم یې ولیکي چې بالاخره په کابل باندې یو اندازه فشار، کابل خو بېچاره اختیار نه لري، په کندهار پوه سي ولس څه شی غواړي. ولس باید ورته ووایي چې سپایبل ټولنه تا دغه شی نه غواړي چې د افغانستان په خلاف دي. دا ټول د افغانستان په ګټه دي، او موږ دنیا ته ضرورت لرو. که چیرې ګوره دغه د بشري مرستو بندول د په سنټ د امریکا کې تصویب شي، دا پوه شي چې بیا اروپایي ملکونه بیا د پیسې نه لري. څمکنی سبا چې منطقه موږ سره ډېره جوړه ده، نه پوهېږم منطقه تا باندې څو مصیبتونه راغلل. افغانستان سیلو وړ، افغانستان زلزلو خراب که، کار نشته، روزګار نشته. تاته دا ټول کومک چې چین کړی څو میلیونه ده، څه په میلیون ته شاید نه رسېږي. نه پوهېږم څلور لکه په هغه د په زلزله کې کومک کړی که څومره کړی. ګورې د هېڅ قابل د مقایسې نه، داسې یو سفارت چا ته ورکړي د هېڅ ارزښت نه لري. پرسنت یې نه پېژني، او که سرمایه ګذاریم کوي خوشحاله یې چې مثلا چین به دلته سرمایه ګذاري کوي. چین هغه کاریګر هم خپل راولي، هغه ډرایور او اشپز هم خپل راولي، ځکه چې هغه د افغان لپاره کار نه سي ایجادولی. ولې زه د چین لپاره سرمایه ګذاري لپاره باید خوشحاله اوسېږم؟ دا صحیح نه ده. باید موږ ټول شاید لږ سره باید فکر وکړو چې د افغانستان ګټه په چین شکل ده. موږ په ځینې مسالې باندې باید مثبت انتقاد وکړو تر څو پورې اصلاح شي. دا د افغانستان چې د افغانستان په ګټه دي، موږ ملي مسؤلیت لرو. افغانستان خدا نه خواسته که په انزوا کې پاتې شي، دا کومکونه قتل سي. او دا 20 میلیونه چې کومک ته ضرورت لري، او 30 میلیونه ډېر پاتې پیسې زوندي پاتې شي تر اخره کاله پورې، باید حتما موږ ته کومک ورسیږي. که دا کومک قتل سي بیا دې جواب څوک وایي؟ دا یو ستر مسؤلیت. هر افغان باید مسؤلیت لري، حتی په خپل لیکنه کې باید مسؤلانه برخورد.
البته باید داسې ګامونه هم واخیستل شي چې له افغانستان سره چې کومې مرستې په تیرو دول سیزو کې شوی دی، او ځینې د ځینو پروژو شمنې شوی وي، هغه باید بیرته شروع شي ترڅو خلکو ته د کار زمینه برابر شي.
کاملا امثله پاره چې نه تنها چې موږ کومه کونته ضرورت لري چې ژوندې پاتې شو، موږ د اقتصادي احیا کولو لپاره سرمایه گذاری ته ضرورت لرو. او دغه سرمایه گذاری لپاره باید طالبان دومره که هڅه وکړي که یو یې غواړي که نه غواړي، ورته وایي چې موږ حاضر یو. هڅو شرایط یې موږ باندې ځکه شرایط خو څه دي؟ نه غواړم مکتب خلاص کړو، ولې نه خلاص دی؟ دا خو اسلام یې، د اسلام علم پیغام اقرا لوست. نو دا خو دا موږ د اسلام احکام موږ نه منو، د مډرنو قوانینو حاکمیت موږ نه غواړو. ګورې اول د ملل متحد که موږ کرسي غواړو، خو د ملل متحد هغه اعلامیه چې دا هغه موږ نه منو، دا څه مانا ورکوي؟ هر شی موږ په خلاف جریان روان دي. نو موږ خو زه فکر کوم په اخر کې افغانستان بدترین انزوا ته ځي، چې دا د افغانستان په ګټه نه ده، او افغانستان به دربدره کېږي.
مننه اغلی کرخید. څومکنه چې د خبرونه تقریبا یو دقیقه وخت لرو، که تاسو نظر واخلم، تاسو که څه مخکې دا وړاندیز وکړ چې مثلا یو جرګه باید جوړ شي، په ورته وخت کې مو دا خبره هم وکړه چې په جنو مواردو کې طالبان باید انعطاف وشي، لیکن بیا هم که تاسو نظر واخلم څه وړاندیز کوي؟ بیرته د خپل وړاندیزونو که په لنډو باندې بیرته بیان کړي.
نو مننه دا چې لوی جرګه د افغانستان یو سنت دی، هغه په هغه کې د متبر یو ارګان دی. په هغه کې زه داسې فکر کوم چې ولس چې په طالبانو باندې باور کړی دی، طالبان باید اوس ولس باور وکړي، ځکه افغانان په دې پوهېږي چې دلته د پردې تر شا څه روان دي. موږ ولې دا 45 کاله قرباني شوي یو دغو جګړو؟ اوس افغانان د بل هر وخت نه زیات ملک لنګول نه غواړي. دا مفکوره اوس ایمان زلاړه ده. او بل دا دی چې په کچېری افغانستان سره اقتصادي تعاملات کیږي،
نو په کار داده چې طالبان د جنکیانو په د مکتبونو په خلاصونه کې هم خپل طرح وړاندې کړي ملګرو ملتونو مؤسسه چې دوی
په دې کې کولای شي. ستاسو له همدې وړاندې سر به د خبرونه راغونډ کړو. وخت نور اجازه نه راکوي. له تاسو مننه کوم لاغلي کړو خیل او له خالد پښتون څخه چې د خبرونه په پیل کې برخه واخیسته. زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم.